نوای فرهنگی و تفاوت میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف به منظور صلح و توسعه پایدار است.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته شرغلاست. زه ملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخړي. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبه په ورځ د استازو جرګې د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې متحده ایالات پر دې غور کوي چې آیا طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه وپیژني که نه. د تنسی جمهوري غوښتونکي استازی له ده پوښتنه وکړه چې آیا امریکا به طالبان د بهرنی ترهګریز سازمان په توګه طبقه بندي کړي که څنګه. روبیو وویل، زه باور لرم چې طبقه بندي اوس یو وار بیا تر بیا کتنې لاندې ده. دا یادول وړ ده چې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه لکه چین له دوی سره سفارتي اړیکې لري. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بیا کتنې امر کړی دی. په یوه اعلامیه کې چې د سې شنبې په ورځ خپره سوه، هیکسیت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن ادارې پریکړه ویجاړوونکې او شرمونکې بللې ده. ده دا پریکړه د کابل نړیوال هوایي ډګر د ابی ګیټ په ځانمرګي برید کې د 14 امریکایي سرتیرو او 170 ملکي وګړو د مړینې لامل وبلله. هیکسیت زیاته کړې چې د عامه چارو لپاره د دفاع وزیر مرستیال او لوړپوړي سلاکار شان پارنیل ته یې لارښوونه کړې چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د وزارت لپاره د بیا کتنې ځانګړی ټیم رامنځته کړي. د ایران د تیلو وزیر د طالبانو د قانون او پټرولیم له وزیر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د حکومت پالیسي دا ده چې له ګاونډي هیوادونو سره اقتصادي اړیکې ژورې کړي، په ځانګړې توګه د تیلو او ګازو په برخه کې. د ایران د تیلو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت وزیر محسن پاک نژاد د سې شنبې په ورځ له هدایت الله بدري سره د لیدو پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د متقابلو ګټو پر بنسټ ولاړې وبللې، او افغانستان ته د پټرولو محصولاتو پر صادراتو، د کاري ځواک پر روزنه، د ګازو پر صادراتو او د افغانستان د طبیعي ګازو د صنعت پر پراختیا یې ټینګار وکړ. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د یوې اعلامیه له مخې د طالبانو د قانون وزیر هدایت الله بدري د دوشنبه په ورځ ایران ته سفر کړی چې د قانونو سرچینو په اړه په یوه نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر بندیزونو لاندې دی، د قانونو متخصصینو او څیړونکو په دوهم نړیوال کنفرانس کې د ګډون لپاره د یوه پلاوي مشري کوي چې روانه اونۍ په ایران کې ترسره کیږي. وروسته له هغه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید خبر خپور سو، د چهارشنبه په ورځ د تیلو نړیوالې بیې لوړې سوې. امریکایي رسنیو د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید لپاره چمتووالی نیسي. د ګڼو رسنیو د راپورونو له مخې دې خبر د تیلو رسولو او د سیمه ییزو شخړو د شدت په اړه اندېښنې راپورته کړې چې د چهارشنبه په ورځ یې د نړیوالو تیلو بیې ناببره لوړې کړې. د رویټرز د راپور له مخې د نیویارک د خامو تیلو بیه تر 3% زیاته لوړه سوه. ایران د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک کې د تیلو دریم لوی تولیدونکو هیواد دی، او د راپورونو له مخې د اسرائیل برید کولای سي له ایرانه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د رویټرز راپور زیاتوي چې ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو له لارې غچ اخیستونکي اقدامات هم وکړي چې ویل کیږي د ډیرو هیوادونو د تیلو صادرات په اغیزمن کړي. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د غزې خلکو ته تر اوسه پورې هیڅ مرسته نه ده رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې WFP وایي په غزه کې د خوړو ویشلو لپاره بیړنۍ اجازې او غیر محدود لاسرسي ته اړتیا لري. WFP زیاته کړې چې خلک وږي دي او دا وضعیت یې وحشتناکه بللی دی. دې ادارې زیاته کړې چې پر بشري مرستو تر اتیا ورځو بشپړه بندیز سره په فلسطین کې کورنۍ په زوره د لوږې لور ته ورپورې وهل کیږي. او هندي لیکوالې بانو مشتاق د سه شنبې په ماښام د می په شلمه نیټه د 2015 کال د ادبیاتو بوکر نړیواله جایزه وګټله چې د زړه څراغ په نوم د 12 لنډو کیسو ټولګه ده. دا کیسې د سویلي هند په مسلمانو ټولنو کې د ښځو ورځنی ژوند انځوروي. دا کتاب په کاناډا ژبه لیکل سوی او دیپا بھاستی انګلیسي ته ژباړلی دی. د بوکر جایزې د رسمي پاڼې له مخې په دې کتاب کې د مشتاق د تجربو پر بنسټ چې له یوې فعالې خبریالې او حقوق پوهې په توګه یې مبارزه کړې ده، کیسې لیکل سوي دي. کلنی ادبی بوکر جایزه د نړۍ له هر ځایه ژوندۍ لیکوالانو ته ورکول کیږي چې په انګلیسي ژبه کتابونه خپاره سوي وي او په انګلستان یا آیرلند کې خپاره سوي وي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري، ورسته په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د خړو بحران نړیوال راپور وایي موندنې شي چې په روان میلادي کال کې 4.8 میلیونه کسان په افغانستان کې پر لوړه کچه د خړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. په دې راپور کې مو له اغیزمنو سوي کسانو سره هم خبرې کړې دي.
مزه اصل لپی جوړی شلو لري کا کرا ته کوم لري کور پاتې کی او کور تکم لري کرا پاتې کی.
چین د پاکستان او طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د سی پیک پروژه باید افغانستان ته هم وغځول سي. آیا دا کار به عملي سي؟ پر دې موضوع له سیاسي څېړونکو سره مرکه لرو.
موږ ولیدل چې په تیر لس کې چین د خورا ډېرو ستونزو سره مخ و. په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وشول.
په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې د مې 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ څه اهمیت لري. په خبرونه کې نړیوال موضوعات هم لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجله اوري. د خړو د نړیوال بحران راپور وایي موندنې شي چې سږ کال په افغانستان کې 4.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو د شدید کمښت سره مخامخ دي. د نړیوال خوراکي بحران راپور وروستي ګڼه وایي چې د دې خلکو شاوخوا 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمنی کورنۍ وایي چې دوی له مخ پر زیاتېدونکو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د خوړو بحران نړیوال راپور وایي 12.8 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 2.5% جوړوي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د 120مه نیټه خپور شوی او د 2024 د نومبر نه د 2025 تر مې پورې د خوړو ناورین وضعیت ارزولی راغلی چې له دغو کسانو څخه نږدې 3.1 میلیون یې بیړنی وضعیت لري. راپور زیاتوي چې افغانستان د ټیټ عاید لرونکی هیواد دی چې له کلونو راهیسې د خوړو نخوندیتوب له شدید ناورین سره مخ دی او تل د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل و چې د خوړو د نخوندیتوب په تر ټولو خراب وضعیت کې دی. د راپور په ټکو سره لدی چې د 2024 کال په اوږدو کې انفلاسیون راکم شوی و او بیې راټیټې شوې، خو کمزورې اقتصادي ودې او پراخه بیکاري په ځانګړي ډول په ښارونو کې د خلکو د پیر توان کم کړی او تمه ده چې روان کال به انفلاسیون بیرته لوړ شي او دا به د کورنیو پر ژوند نور هم اغیز وکړي او له فشار سره به مخ کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي چې ورځ بلې ته یې ستونزې زیاتېږي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی یې کار کوي، کوڅه کې کباب ټولوي او ورځ کې یوازې تر 100 افغانیو پیدا کوي. هغه هم کله وي کله نه وي، داسې مهال چې کور یې هم کرایي دی.
مزه اصل لپې جوړې شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کیږي او کور تکم لوري کرا پاتې کیږي. نو دا ایوانان دی لوري باب د سیوی او چې دا ورځ هم د سه روزي او ما هم پلار ته پته مې چې پلار چې راوړي مس کلا سوګ ډوډۍ ورکي او کلا سوګ یو شی ورکي کلا سوګ پر شر کې پدې باندې زموږ جان لوري تیری مونږ ډوډۍ خور وای چې راو ډوډۍ رانه کې زموږ وجود رپیږي زموږ معده ته خرابيږي هم چې نه صبر وکې د کم دینه وکړو.
د خوړو بحران نړیوال راپور زیاتوي کڅام د وسلوالو نخټو عمومي کچټیټه ده، خو د بشري حقوقو سرغړونه د مدني ټولنې لګکیو خزو او جنو زپنه د باملري چې د دوی اقتصادي مشارکت او خوړو تلاسرسي محدودوي. په دوام کې راغلي چې ناسمو اقليمي شرایطو غیر معمولي بارانونو او جړونکو سیلابونو کرنه او بنسټیزي زیربناوې زیانمنې کړې دي. راپور دا هم وایي چې د تغذیه بحران نه هم جدي دی. یوازې 6.3% کوچني ماشومان مناسب غذایي رژیم لري او ساري ناروغۍ لکه سرخکان او کولرا خپرې شوې. د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو لاسرسی کم شوی، وچکالی او د ناروغیو کچه لوړه کړې او د خوارځواکۍ د درملنې مرکزونه تړل شوي چې ماشومان او میندې له خطر سره مخ کړي دي. راپور وایي په 2024 کال کې شاوخوا 1.3 میلیونه افغانان له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې د دغو راستنېدونکو او د هیواد دننه بې ځایه شویو کسانو اقتصادي ستونزو د دوی خوراکي وضعیت نور هم خراب کړی دی. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي و چې سږ کال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د افغانانو د ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه اندیښنه ښودلې او ویلې دي چې دا هیواد د راستنوسوي کډوالو د منلو لپاره چمتو نه دی. یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو کمشت ته په اشاره ویلې چې تر اوسه له زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د اړتیا وړ بودیجې 15% برابره سوې ده. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان راستنه سوي یو شمیر کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنېدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سه‌شنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یو ان ایچ سی آر ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته وځله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستان ستون شوی یو کډوال چې نو غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورت شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل
مشکلات
مشقت دی وايي حالت مو ډېر افغانستان ته ډیپورت کړو دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هیڅ چاته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان تابعیت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14مې 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو دوو کلونو کې په سلګونه زره بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اړیکو مشنری د راپور لمخې د روان کال لپیل څخه د مئی تر 14مې پورې په ټولي زتوګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې متحده ایالاتونو ته د تک کې سونه لري د امریکا د بهرنی چارو د وزیر د تازه څرګندونو د هرکلی په ترڅ کې وایي دا مهال په پاکستان کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هیله مند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول سوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد ته په شرایطو د برابر افغانانو د لیږد په اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان سي. په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا سنت په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان پناه غوښتون کې وایي هیلمند چې دا بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ د دې اقدام ارکلای کوو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زره پیل شي ځکه موږ دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ده په ګډون سلګونه نور افغانان دا محل له پاکستانه د ریپورت لګو اخسر مخ دي.
دلته دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ریپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واکته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نور امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې سونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوی وو. مارکو روبیو په دې برخه کې ستونزې ومنلې خو وی ویل یو څه ګډوډي له دې عمله ده چې آیا د ویزو ترتیب درسته په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او که دوی لګښت د امریکا د حکومت په غاړه دي. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسا کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې له 202,000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 هیوادونو کې لسګونه زره نور کسان چې امریکا ته دراته کیسونه لري په ناسرګندو شرایطو کې ژوند کوي. دغه بنسټ مخکې هم په دې اړه ورته اندېښنې او غوښتنې مطرح کړې دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د 2015 کال د مې په 28 نیټه د چین د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې د سیاسي دفتر غړي او د بهرنی چارو وزیر وانګ یی په پیکینګ کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار او طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د یوې غیر رسمي درې اړخیز غونډې مشري وکړه. د هغې اعلامیه له مخې چې د چین د بهرنی چارو وزارت خبره کړې د چین پاکستان او طالبانو حکومت موافقه کړې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سی پک افغانستان ته وغځوي. پر دې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپو نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او په سر کې مې پوښتلې چې په سیمه کې د روانو کړکیچونو پر مهال دا څه ډول پرمختګ دی. دې په ځواب کې وویل
کله چې یوه ونیمه لسیزه وړاندې په سیمه کې د اوس په پرتله کړکیچونه خورا ډېر کم و، لا هم چین او پاکستان ونه توانېدل چې دا پروژه هغه ډول چې لازم و په هغه لومړیو سټیجو کې لا بریالۍ کړي. سی پیک چې د نومه ښکاري، د نومه معلوم دی، د نومه څرګند دی چې چاینا پاکستان کوریډور، اکانومیک کوریډور، د چین او د پاکستان اقتصادي کوریډور، نو نهایت ګټه چین ته او بیا تر یو بریده پاکستان ته هم ګټه رسیږي. پاکستان ته په دې معنا چې هغه به د دې پروژې څخه یو څه پیسې ترلاسه کړي، نور پروژه خو په بشپړ توګه ګټه ټول چین ته رسیږي. چین ته څه ګټه رسیږي که څه هم چین ټولې نړۍ ته صادرات لري، د نړۍ ډېر پرمختللو هیوادونو ته، متحده ایالاتونو نیم مارکیټ د چینایي تولیداتو ډک دی، اروپا همدغسې. خو چین غواړي چې دغه د وصل، د اتصال یا کنیکټیویټي یا د خپلو صادراتو د ترانسپورټي لارا لاړې لنډه کی او لسی پیک د لارې دای غواړي چې د پاکستان تر ولکې او قبضه لاندې په وس محل کې گوادر یا ګذر وبو ته ځان ورسی او په دغه ډېر ډول منځني ختیس ته لارې نږدې کی خو موږ ولیدل چې په تیر لس یوه کې چین له خوراړې رسون سره مخ وو په بلوچستان کې پر دې باندې ډېر زیات بریدونه وسول ډېر تلفات دی ولیدل بلوچستان وس په دغه سیمه اوښته دی چې لسیزی نور هم چې پر دې باندې عملیاتونه موسی پاکستان خپل ټول نظامی توان وکی لبا دا سیمه تر کنټرول لاندې رانه ولی هغه نورې نیابتي ډلې یا د مخالفین وسلوال ډلې به بیخي طالبان او ټي ټي پي او دا به بیخي وي خو دا پرېږدي یوازې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو د تحریکونو سره هم دی نشي کولای چې دغه پروژه دې عملي کړي دا یو برخه دوم بحث د افغانستان دی افغانستان ته زه ظاهراً هیڅ ګټه نه وینم او اړتیا هم نه وینم اړتیا په دې معنی چې چین د منځنی ختیځ د منځنی آسیا سره خپل وصل دی منځنی آسیا سره تر افغانستان لویه لار لري نو د افغانستان د لارې به چین سیپک څنګه راتاو کی او سیپک خو تر ګوادره پورې هدف دی نو افغانستان به څنګه یو برته به ګوادر ته راځي زه فکر کوم چې واځي سیاسي څرګندونې دي تر څو طالبان په اعتماد کې واخیستل شي او دریم بحث دا دی چې په دې برخه کې د سیمې هیوادونو په څیر رول ولوبوي بیا دغه عکس العمل صحیح ایران او هندستان له کلونو هڅه کوي چې د چابهار بندر فعال کړي هغه هم د ستونزو سره مخ دي نو هغه به موږ غواړي چې په دې برخه کې همکاري وشي متحده ایالاتونو نه غواړي چې سی پیک د بریالۍ شي او هلته پراکسی نیابتي ډلې په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي افغانستان په یو دغسې ټاټوبي بدل شوی دی چې هغه دی هلته هر نیابتي ډله تمثیل وکولی شي
څېړونکو په دې نظر دي چې د طالبان حکومت به د هر هغه هیواد خوا ونیسي چې کولای شي دوی ته پنګونه چمتو کړي دغه مشخص پرمختګ ته به هند په څه سترګو وګوري
طالبان دا نه چې هر چاته د یاغ کوي غواړي چې وسره نږدې شي طالبان هیڅ ډول هغه سیاسي ثبات او تنری پالیسۍ نشته هغه غواړي چې په نړیوال سټیج باندې ښکارا شي همدغه ښکار کېدل د فکر کوي چې د رسمي پیژندنې یو لار ده چې په داسې غټو پروژو باندې بحث وسي په نړیوالو سټیجو باندې د استازي هلته ولیدل شي تر هغې اخوا ته په تېرو څلورو کلونو کې چین ونتوانېدی چې د متحده ایالاتونو لس سلنه ځای دی ډک په همدې څلورو کلونو کې د طالبانو 90 سلنه اقتصادي مرسته همدې متحده ایالاتونو امریکا کړې ده او دا مستند دي د امریکا د سی آی ای راپورونه وایي چې تر 2 میلیارډ ډالر طالبان تور کول سي دي چین له سم برخه هم نه توانېدل شي ورکړي وي لہذا هغه ځایم چین نشي د کولای په ټوله کې یوازې زه د یو تبلیغاتي هڅه وایم تر دې هاخوا عملی بڼه د دې پروژې د طالبانو د افغانستان د شتون او نشتون په دې پروژه کې د شتون او نشتون باوجود د سی پیک ته خو هم ناکام و نه هم ناکام ده او سبب هم ناکام وي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ته ازادي رادیو پښتو خبرې مجله اوري په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې سوي فرهنګي تنوع یو اړینه اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي د می یو شتمه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده په دې مناسبت دا راپور واوري
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو نږدېوالي او توپیرونو ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې ترې یو بریده اغېزمنه کړې خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي لیکوال شاعر او کرکتون کې ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
ترجمه فقط تبدیل واژه ها نیست تبدیل کلمات
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي
بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګری شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څه هم په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو د ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثار پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل
یو د انار ونې لاندې دي ترنتو اوښکې، بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یو غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو. توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لږ سره زموږ ټولنې سره لرې شوي وي، او له ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه وو یا یې نه وو لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی، او ما برعکس دا یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او کابل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیر دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهم مالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې پال بیرونی پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو لوړ ادبي دور ډیر د اهمیت وړ دی، خو بده مرغه دا شعر ډیر ناپیژندل پاتې دی. تلی ویلي چې یو فلکلوریک ژانر دی. په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتابها درباره لنده نوشته شود.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وای په دې برخه کې خپلې هڅې کړې، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وای په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو په رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل،
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو په بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالې تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې درلودې، او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشه یي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤلین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابراهیم ازادي راډیو ته وویل،
په خاطر انکه تنوع فرهنګي
د چ فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګه په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابل پروګرامونه جوړ کړي او د لړۍ د غشن روانه ده.
ادامه دارد.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله داسې د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ نو واده کې به څه به وایو؟ چې څه به نه وایو، بس ورځو ملته کینو. وینا د انصار چې دي دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښيږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معنا یعنی موږ تاسو ته راغلو خوشاله نه تراولې، کچیرته موږ تاسو ته خراغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې متنونه شته چې د کې ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معایر دي، نو کې جزار تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ ساس مبارک دین شرح کړی دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وشي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 35 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 35 آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خل تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال ته باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يوم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دغه محرم شاند کی صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی پډیر زیات او افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او سره خبر ده چې د منزل زمو شي اکثر خلک خوشاله نه تزيد المنصب قصه کې نیوي، نو دا المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دا واده ته هم ساين حاضري نیت دغه کوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشحالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوه لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول دتلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبري کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کې د لیسي چې دغه واده ووسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، په کې مثلا خوشالي ووسی، په کې مثلا چمبا وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه دی او ختم لمراسمونه ووسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کې د لیسي چې په خوخي کې خوخي معلوم وي د خوخي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صلی الله علیه وسلم چې حدیث متواتره، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوی، نو د دې پر وړاندې کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سودربستان په هواد کې زما یو دوست دغه د بچي واده وو، نو ما ته یو چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته، ما چې ما یو وخت داسې بربام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کوله چې د نارینه او د ښځې د پاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکړه تو بربام خسته کن وو. نو دلته تقدیر یو بل کس ته هغه بعض ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعض تشویقي غل پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وایي، نو هغه ما غوښتنه وکړه چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، انعامونه هم راوړي ماشومان او کوچنیانو لپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ وو، واقعا زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکړه د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ورنه جوړ نشي، او مړی ورنه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عنعناتو، زموږ تاسو د کلتور، او زموږ تاسو د مبارک دین سره په ټکر کې کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سوداغه مسائل، دلته بیلابیل سندری هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای، په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندیزونه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي.
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا په کې چمبا وهلي، په کې سندري ویل، وی کوم ډول سندري ویل، هغه ډول سندري ویل، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده، دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې د موږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېر محدود دروازه وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي ورصفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات ارتباط چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضه احوال فرصي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موساسو دین متاسره امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه وای تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډیر زیات مهم دي او بل اقتصادي لوري ته هم چیرته متاثره شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه چپلکه په دفتر کې وي بله په کور کې وي نه د چپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه او ورځ سره یو ځای به وي د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ هم خوشحاله کېږي حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي
بله ډاکټر صاحب په مثبت اړخونو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبا وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغه ته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نه امید کېږي څومره منفي اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی ګیلای ورته وکول چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بیرته راوښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تکتلی و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوښسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډیر زیات خوښسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بلته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورزی د سوکستر لګل و د مونږ غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر د پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبدالرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم را نویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپږ سوه د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته پم دې روز باندې امر کی چې راځي جهاد ته هيال جهاد نو دغه صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله سلام وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس نه ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاس سوال ته زرازمه چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې متاست چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاسفانه دا بیا نه شرکېږي د دوستانو او د ملګرو او په راتلونکي هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړېږي البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو هغه څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز وه نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس دی کموالی وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالی به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالی وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانې وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کېږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ کوي نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې. هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیانې وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط سره چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمة الاولى نو دغه حتی کله کله یو انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم او شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی لکه چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه وانخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک څه وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر څه یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو چې اعلن هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې موږ تاسو خو یو د موږ تاسو نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ تاسو د مبارک دین چې هغه زموږ تاسو امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دا خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او زموږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی نو دې باید مزاحمت ونه شي او که چېرته دې مزاحمت کیږي نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې یوه مور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب العلم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکولو. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زمانه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشری وم زه پوهنتون کې نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او کا نور څوک وی نو چې هغه ته هغه نشي مزاحمت نشي نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي د دلیل سره باید خبره وشي نو د دې مخالفت ونشي ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نور خلکو سره هم ظلم کوي د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
ستاسو نه هم مننه
دران دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبري وشولي لمو سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترينر ډاکټر حیات الله حتید تربیه پرځ کې چې یاست علامه مال او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم بیت شابی لالا جواهر ما خدم دانا یوم کابا داغت با برما دل را تجانانا یوم بیت کندی بردی دل ما
جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگی گی جلن پتر چوبک سوری سوری شینا خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنایم چی زلمی دریا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی گورو کنا چم خوگیگی یا بازی زنایم چی توبا داغت با مرم دل با رجانو نایم بی کندی بردی دلک ما
غزدان بادل خو نایم بی کندی بردی دلی مرا غزدان بادل خو نایم بی کندی بردی دلک ما
We'll be right back.
سړی